The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 8 نیټه ده په پاکستان کې دا وخت د شپې لس افغانستان کې نهه نیمه او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې یو بجه شوې ده د وایس اف امریکا دیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بخت ورشاه هر کلی وایم وړاندې کوو خبرونه خو لومبه ورزو د مهمو خبرونو سره ټکو ته د خیبر پختونخوا په مومندو کې د سنگ مرمرو د کان خریدلو په پیخه کې د مړو شمیره نور لس تر رسیدلې ده چارواکي وای د خطرو لوجې د زیارت په درنګونو کار ودرولې خو په لټنې بکوي چې بیا دغه پیخه ولې رامینځته شوه او د جنوبي وزیرستان د شپږوي سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د پوز لخوا د لګول شوي کرفیو یا ګرځبندیز په ضد احتجاجونه نن هم روان وو مظاهرین وای پوز یې بې ځایه نیسي او ورسره تشدد کوي خو چارواکي دغه تورونه ردوي او د طالبانو مشر مولا هبت الله د افغان حکومت سره د خبرو د پاره د وفد مشري د مولا برادر ناخستي او دغه په ځای سخت دریزه مولا مولوي عبدالحکیم حقانی ټاکلې ده د افغانستان د ملي روغ جوړیالي شورا رئیس عبدالله هم ویلي ډیر زربه د دوی مرکچی پلاوي هم قطر تلاړ شي او مذاکرات په پیل شي او ست خبرونو تفصيل د خیبر پختونخوا په مومندو کې د سنگ مرمر د کان خویدلو په پیخه کې د مړو شمیره نور لس تر رسیدلې ده د مومندو ډیپټی کمشنر افتخار عالم یو ویډیو وته ویلي په ملبا کې د سلويختونه تر 500 پورې کسانو د ګیرېدو اطلاع ورته شوی خو وايي په کراتو غهیس نشي ویلې چې څومره کسان به د ملبې لاندې ګیروي د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د مادنیاتو صلاحکار عارف احمد زی وای د مرمرو دغه درنګونه خطرناک ګڼل شوی او کار په لړی وروخت ودرول شوی وو وای په لټنې بکوي چې دا پیښه څنګه وشوه د مومندو ضلع د ساپو تحصیل په زیارت کلی کې د ماربلو یا سنگ مرمرو غر د ګل په مازیګر راوخی ده چې لکبلې د مرمرو غټ کانی لاندې راول ویدل او په درنګ کې لسګونه مزدوران لاندې کړل اخوا د جنوبي وزیرستان د شکتوي سیمه اوسیدونکو په سیمه کې د پوز لخوا د لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز په ضد احتجاجونه نن هم کړی دي او احتجاج کوونکو د شمالي وزیرستان میرانشاه ته د تګ هڅه کولې چې د پوزي هډ کوارټر وړاندې خپل مظاهرې وکړي خو په رزمک کې امنیتي چارواکو رامنې کړی دي د جنوبي وزیرستان مرستيال ډیپټی کمشنر فرید الله خان وی ویډیو ته ویلي د دغه سیمه د خلکو یو نماینده جرګې احتجاج کوونکو تاسو ته ویلي ده چې دا کښاله اواره کړی احتجاج کوونکي وایي د کرفیو په وخت پوز په خلکو تشدد کوي او د دوی په کورونو ورننوزي او دوی بې ځای رانیسي په شکتوي سیمه کې ګرځبندیز یا کرفیو وروسته لاغي په ځای شو چې نږدې هفته وړاندې په دغه سیمه کې د پوز په یو ګاډي ترهګر حمله وشو چې پکې د پوز په وینا د یو افسر په ګډون درې پوزیان وجل شو او ځمواري پاکستانی طالبانو منلې و او په خبر کې پولیسو د 400 د مفتی آباد سیمه بشیر مستان نومي هغه تن نیولې چې په سوشل میډیا خبره شوی یو ویډیو کې ځان پیغمبر بللې ده په بشیر مستان د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړل شوی او پولیس وایي دا هغه نه پلټنی هم پیل کړی دي او د طالبانو مشر مولا هبت الله د افغان حکومت سره د خبرو د پاره د وفد مشري د مولا برادر ناخستي او د هغه په ځای سخت دریزه مولا عبدالحکیم حقانی ټاکلې ده سړونکو وای د دغه جرګې په مخکنی مشر مولا عبدالغنی برادر طالبانو پوره باور نه لره ځکه چې هغه ډیره مدار پاکستان په بند کې تیر کړی و او دا چې نوې مشر مولوی عبدالحکیم حقانی د طالبانو د مشر هبت الله نږدې ملګری دی او طالبان په ډیر باور دي او وروستي رپورټونه وای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی د نوې مشر عبدالحکیم حقانی او د طالبانو د قطر د دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر سره کتلی دي دا خبر په قطر کې د طالبانو د دفتر نوی وایانت محمد نعیم وردک پور کړی دی او ویلی دي چې په دې کتنه کې د طالبانو یو شمیر نور استازي او د قطر خارجه وزیر هم حاضر وو او پکې د بندیانو د خلاصون پروسه د زر نهایی کېدو او په بین الافغاني مذاکراتو د پیل اړوند موضوعاتو په تړاو هر اړخیزه خبري وشوې خو د افغانستان د ملي روغ جوړې عالی شورا رئیس عبدالله ویلي ډیر زربه د دوی مرکچی پلاوي هم قطر ته لاړ شي او مذاکرات به پیل شي او په ګرد نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره د 20 میلیونو نه زیاته شوی او نږدې 9 لک کسان په مړ شوی دي. یوازې په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره د 6.5 میلیونه نه زیاته شوی او په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیره 1,93,000 ته رسیدلې ده. په امریکا کې صدر ترامپ او مخالف صدارتي امیدوار جو بایدن د کورونا وایرس د ویکسینو په سر په یو بل نیوکه کړې دي. صدر ترامپ ویلي جو بایدن له خپل تفسیره د امریکایي ولس نه بخنه غوښتل پکار دي. جو بایدن ویلي د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه د صدر ترامپ اکثره داوی غلط ثابت شوی دي او ولس نور د په خبرو باور نشي کولای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
سب امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د مدنیاتو لپاره سلاکار عارف احمد زئی وایي چې د مومندو د زیارت ماربل غر نړیدو پیښو کې د مړسو کسانو شمیر 19 تر رسیدلی دی او وایي چې امدادي کارونه لروان دي. د کانو لاندې د تنانو کراش میره نه ده معلومه، خو اندېښنه ده چې وخت د تیرېدو سره به د مړسو تنانو شمیر زیات شي.
حکومتی چارواکی وای د کانو لاندې اوس هم ګڼ شمیر مزدوران او د ټرکونو ډرایوران موجود دي، خو کره شمیره یې نه ده معلومه. د ایوب خان دوه ورونه د کانو لاندې ګیر دي، د ورونو غم بې حاله کړی دی او وای د ډېر غربت له وجې دې مرګونې مزدورۍ ته غاړه ایښې وه.
دوه ورونه مې کې ګیر دي او اوه ورونه مونږ نو بس غریبي وه، ته واورېده بس واري مزدوري کوله، نور ګزاره هم نه کېدل. بچي 15 بچي به دی وي او څلور به د بلي.
اسماعیل خان د پیخې په وخت هم دلته موجود و. وای دلته په سلګونو مزدوران او د ټرکونو ډرایوران موجود دي، خو نه د مزدورانو لپاره د کار په وخت کوم حفاظتي انتظامات شته او نه داسې بیړني حالاتو کې د ژغورنې کوم انتظام موجود دی.
بندوبست نشته دی، نه د ډاکټر بندوبست دی، د ښکته نه به ډاکټران ښار نه راغوښتي وو. دلته هیڅ بندوبست نشته دی
او دلته چې د سه حادثه وشي نو خلک گیر شي دغه درشتو سه بندوبست
هیڅ بندوبست زمون سره نشته. نه می شنګرنه را دي د وسه پورې، نو وسه پورې دغه یو زمون خپل د درنګو فکې لګی دا د ماخستان نو واخله د مازیګر د 15 بجو نه د وسه پورې د لګی دا نور نریسو ریسکو ولا راشي ام دقل ته ګټو کې وګرځي او نو می شنګرنه نشته دي، بل څه اسباب نشته چې ګټي پیوچه دي. کو
د خبر پښتونخوا بیلابیلو امدادي ادارو ټیمونه د ګیرو تنانو په راوستلو کې بوخت دي. د وزیر اعلی د مدنیاتو د محکمې سلاکار عارف احمد زئی وایي دا درنګونه خطرناک ګرځول شوي وو، کار پکې د ډېر وخت راهیسې ودرول شوي وو او پلټنې بکی چې بیا څنګه دا پیښه رامنځته شوه.
د بل په دې زبانه کار بندو که دا کار شوي اوس پکې تبلاس بلاس شوي نو هغه به بالکل انلیګل شوي. پابندي صرف دا لږ ځای چې کوم دی دا ډینجر دغه شو چې یاره دې باندې کار مه کوي، دا هغه چې کوم دی دا خطرناک.
ځای خلک او حکومتي چارواکي وایي د دوی په اندازه د 30 نه تر 50 پورې تنان د غر نړېدو په وخت د کانو لاندې شوي او وخت په وخت نوي مړي ترلاسه کیږي. چارواکي وایي د ژغورنې د عملیات ختمېده به ډېر وخت غواړي او اندېښنه څرګنده کړې چې وخت تېرېدو سره به د مړو شمېر هم زیاتېږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، مومند.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.
The voice اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست. هم بلوچستان ایالت د ریکوډیک په حقله تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو چې هم د دې قضیې سره تړلې دی. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې دوی د دې قضیې په سر ور باندې لګیدلې جرمانه او ورکولو جوګه نه دي. همزکه د پاکستان کې مرکزی حکومت هم د دې جرمانې د ختمولو لپاره نړیوال عدالت ته خواست کړی دی. څه تفصیلاتی تاسو ته حمید سمسور په راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان صوبایي حکومت وی چې دوی دومره مالی توان نه لري چې د ریکوډیک د قضیه 15.8 اربع ډالره جرمانه چې د مالی شخړو د اوارولو د نړیوال عدالتي کمیسون له لوري پر دوی باندې شودل سوې ده. د سرچینو لمخه مرکزی حکومت اسلام آباد هم په دې ترس کې ونړیوال عدالت ته د ریکوډیک د جرمانی د منسوخ کولو لپاره درخواست ورکړی دی. د دوی لخلی چې د کرونا له سبب څخه دوی دغه مالی تاوان نشي ادا کولای، د عالمی عدالت له لوري دغه درخواست پاک لباندې اوس کتنه روانه ده. اټکل کېږي چې د عالمی عدالت دغه پریکړه به را روان کال اعلان شي. اسلام آباد او بلوچستان حکومت دواړه د دریز لري سیټیټین کمپنۍ په ناوړه توګه باندې د کیندلو دغه ټیکا ترلاسه کړی ده او له حکومت سره کړي ژمنی تر پښو لاندې کړي دي. په بلوچستان کې د اقتصاد د څنګ ماهر میپوز علي خان وی چې د کرونا له سبب څخه د پاکستان د 212 میلیونو خلکو اقتصاد ډیر سخت اغیزمن شوی دی چې په تیر یو لسیزه کې د دې بیلګنه موندل کېږي. میپوز علي خان وی چې د پاکستان حکومت او د ټیټیان کمپنۍ د دواړو لپاره دا خبره په ګټه باندې ده چې دوی له عدالت د باندې دغه شخړه اواره کړي، ولې چې په عدالتو کې وخت او پیسې ډیری ضایع کېږي.
واحد لار دا دی چې آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ سے کا ٹوٹل دا فیلڈ چې دی ډیولپ سی ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈ چې دی د دې هغه کیپاسټی دی. نو خیلی از مو چې دی 5% رائلٹی باندې چې دی بلینز آف روپیز جوړیږي.
دلته سیمایز چارواکی وی سی لټیټیان کمپنۍ سره تر عدالت د باندې هم دغه شخړه اواریدای سي، لکن دا محل امکان موجود نه دی. ولې د دوی په خبره چې د عدالت لپاره کړی ورسته به پر دې باندې بیا خبرې کیدای سي. دلته بیا د بلوچستان حکومت په خپل هم یو داسې کمپنۍ پرانستی ده چې خپل مادني وسایل به په خپل کاروي. که څه هم ټیټیان کمپنۍ په 2019 کې د نړیوال عدالت د سالیسۍ د پریکړې وروسته د دغې قضیې په هکله باندې پر خپل ویب سایټ باندې لیکلي چې موږ په دې باندې خوشحاله یو چې د عدالت د باندې دغه قضیه اواره شي، خو اوس دغه شرکت وی چې تر عدالت د باندې د ریکوډیک د ستونزې د اوارولو لپاره د پاکستان سره د خبرو اترو نوې پرمختګ نه دی سوی. د مایرین دا خبره هم کوي چې دلته په بلوچستان کې د صندوق د سرو زرو او د سیمو پروژه د چین و سرکاري کمپنۍ ته ورکول شوې ده. اوس چین په دې تکل کې دی چې ریکوډیک هم ترلاسه کړي. په بلوچستان کې د گوادر بندر د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري د لوی لارې مرکز دی. دا د چین حکومت د ستري پروژې د یوې کړي او د یوې لارې مهمه برخه ده. سرګند د وی سیټیټیان کمپنۍ ته په 1993 کې په زیله چاغی کې د ریکوډیک د سروزرو او د میسو د ذخیره د لټولو لپاره اجازه نامه ورکول شوې و چې په 2013 کې د پاکستان د ستري محکمې سترکازي افتخار محمد چودري د دغه کمپنۍ د لایسنس منسوخ کړی. سیټیټیان کمپنۍ ویلو چې دوی پر ریکوډیک باندې 22 کروڑ ډالر لګو ولې دي، او د نړیوال بینک په سالیسی ټریبیونل کې د 14 ارب ډالرو د جرمانه داوا ثبت کړې و. حمید سمسور، وی او ای ډی وا، کوټا.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک وی او ای ډی وا، ټوئیټر @وی او ای ډی وا، انستګرام @وی او ای ډی وا، او پر یوټیوب وی او ای ډی وا نیوز. وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. جنوبی وزیرستان په شکتوی کې د ګربندیز یا کرفیو په ځد ځای خلکو احتجاجي مظاهره تیر ورځ پیل کړې وې. د احتجاج کوونکو په سراروغ کې احتجاج پیل کړی او غوښتل چې میرانشاه کې د آرمی ازواک یا د فوزی هډ کوارټر ته د احتجاجي وستي خو د امنیتی ادارو لخوا په رزمکه سیمه کې هم د احتجاجي مظاهره یا د احتجاج کوونکي تنان د امنیتی ادارو لخوا ودرول سوي. تیر شپه د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فرید الله دی وته ویل دی چې هم د دې سیمې د حالاتو جایزه اخیستو لپاره یو جرګه پر ځای کړې سوې ده. په دې اړه وروسته یې تفصیلات سدي تاسو ته عدنان بیټنی په راپور کې وړاندې کوو.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګځپلې قبایلي زیرې جنوبي وزیرستان شکتوي سیمې خلک وای نن په پنځم ورځ هم ګرځبندیز پڅای دي او زیاتوي دوی تیر ورځ د جنوبي وزیرستان سره روغه څخه د شمالي وزیرستان رزمک سیمې ته احتجاج تتلل خو رزمک د ناشدې د شمالي وزیرستان په پوله مکین سره اودرول شوي. د پی ټی ایم د جنوبي وزیرستان مشر احمد شاه محسود وای احتجاج د ځکه شمالي وزیرستان ته ځي چې د جنوبي وزیرستان انتظامي چارواکي دوی ته وای چې د دې سیمې واک د شمالي وزیرستان په وسپل لاس کې دي. مشهد په خبره پسیمه کې اوس هم ګرځبندیز په ځای دی او د دوران د خلکو گرفتاری روان دي او سخت تشدد پر تر سره کیږي. هغه ویل د ګرځبندیز له امله پسیمه کې سیمایز خلک د خوراکي توکو نه نشټوالي سره مخ شوي او د لارې بندیدو له امله د سیمې ناروغان هم له سخت مشکل سره مخ دي.
چې کوم خلک د تشدد نه او نه بات ستدلای وو اوبې څاپ پر دې کلی چې پندي جی وخل کلی تا نه ستلای د سړارو غ بیرګډیار تلای وو چې زه یې مشوره مسله حل کا خو ا بیرګډیار یې هم مختنه پر یاس دا د شمالي پاوز دی او وره ورکی سجونه ملکون علمون په ټوله تصدد کړای
په شکتو سیمه کې کرفیو ورسته له هغه په ځای کې شوی چې ایو ونه وړاندې پاوز گاډی ته سړک په غاړه بارودي تو کې ورچاو دی دلی وو او پاوز ویلی و د چاودنې په نتیجه کې د پاوز یو افسر په شمول درې عسكر وژل شوی او څلور ټپي شوی او تر هغه ورسته په سیمه کې د بریټ کونکو پر ضد د لټون عملیات پیل کړی دی. د دې بریټ مسولیت پاکستانی طالبانو په غاړه اخستای وو. ځای خلک وای د دوران ګشمیر عام خلک پاوز نیولی او تشدد هم پرې شوی دی. انتظامیات یې ورځ وای صف امریکا ډیوا ته ویلی وو کوم کسان چې د دوران نیول شوی وو هغه ټول پرېښول شوې دي. په دغه نیول شوې کسانو کې یو تن خیر الله وای صف امریکا ډیوتا په دبانې تیر شوی تشدد حال په خپل ویلای دي
او هغه د مختلف لیول وخت ته ټول یې الټا سملاولې او تشدد یې روان شو روان کړای وو. هغه د بیان وای نشه تر پدا شي وال او مو ته ادارې کوم چې تاسو مالا
انتظامی وای سیمه ته رسایي نتیجه او دغه سیمه کسان په جنوبي وزیرستان کې ده خو د دې وخت په شمالي وزیرستان کې میشت د پوز پلاس کې دي او عملیات دوی پیل کړی دي. د انتظامی په خبره اسیسټنټ کمشنر شکتوی سیمه ته رسیدلې خو د رابطو نشټوالي په وجه د هغه سره تر اوسه رابطه نه ده شوې. بل په لو په خپل د پاکستان پوز په دې علاقه کې کرفیو لګولو د چانیولو او بیا په هغه تشدد کولو په اړوند کوم رسمي بیان نه دی ورکړی. خو د مسعود قبیلې ایو مخور مشر حاجی محمد عبدلی اویل د انتظامیات 13 ورځ د شکتوی په پیښه احتجاج ریکارډ کړو او تر هغه وروسته انتظامیا په ایما درې کسیز مشرانو ډله شکتوی تدللې چې د حالاتو جاج په خپل واخلې او هل تپسمه کې د پوز سره هم اوویني. هغه اویل د سیمه د صوبای پارلمان منتخب شوی غړی حساب الدین د وړاندې شکتوی سیمه ته رسیدلای دی.
د میر احتجاج لپاره چې کوم نوجوان احتجاج ودا پر امن احتجاج نو دا خو یو د میر جمهوریت هغه بل خبره میر دغه وکړه بار بار یې کی هچ بای میر په خلاف شي نه په مارجر شي نه په اف سی آر شي خو چې کله یو تای شي عام خلک سره دغه نفرت پلاو کیږي عام خلک سره د یوتای نه کیږي. انتظامیه وو چې بالکل دغه خبره صحیح ده کوم چې پر د میر وسره شي هغه میر هم کوي دا جوړګی ته انتظار وکي سره یورګی میر لاړل دي رابطه هم سره کی بار بار کوشش کی خو یې نشله چې مثبت ځواب برودري میغه طرفه
شکتوی د شمالي وزیرستان رزمک سب ډیویژن ګړیوم سره پوله لري او د سیمه ته میډیا رسد نه کیږي چې کرا او رښتینی معلومات تر لاسه کړي. خو په سوشل میډیا ځنه داسې ویډیو خپره شي چې پکښې د شکتوی اوسیدونکو د سیمه په حالاتو تشویش سرګندونه کوي. د یادونه ده چې 13 ورځ د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر ای ډی سی فهید الله وایي صف امریکا ډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې علاقې ته دوی رسایي نه کیږي او د مسعود قبیلې نمائنده جرګه شکتوی ته ځي او هغه په خپل د حالاتو جایزه اخلي. عدنان بیٹنای وی او ای ډیوا.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړې استازي زلمی خلنزاد په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي پلاوي لنبی مشور عبدالحکیم حکانی او د طالبانو د قطر د دفتر له مشور ملا عبدالغنی برادر سره لیدلې دي. داسې ښکاري چې بین الافغاني خبرې بیا د ځان ښکار شوې دي. خو بل پلو د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي چې مذاکرات په زر پیل سي او غواړي چې د طالبانو سره دښمني نوره ختم سي. په دې اړه نور تفصیلات زموږ همکار احمد فواد لامی په راپور کې درته وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د دفتر نوی بیان محمد نعیم وردک په خپل ټویټر باندې خبر ورکړی دی چې د طالبانو نائب مشر مولا عبدالغنی برادر، نوی مرکچی مشر عبدالحکیم حقانی او د قطر د دفتر نور جک پړو غړو د ګل یادو شنبې په ورځ له زلمی خلیزاد سره لیدلې دي. د هغه په وینا په دې کتنه کې د طالبانو یو شمیر نور استازي او د قطر خارجه وزیر هم حاضر وو او په کې د بندیانو د خلاصون پروسې د زر نهایی کېدو او بین الافغانی مذاکراتو د پیل اړوند موضوعاتو په تړاو هر اړخیزه خبرې شوې دي. د طالبانو په مذاکراتي هیئت کې د روسي تغییر نه پس دا لومړی ځل دی چې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره ګوري. طالبانو د بین الافغانی مذاکراتو په درشل کې خپل د مذاکراتي هیئت مشر شیر محمد عباس تانکزی او د دفتر ویان سهیل شاهین لری کړل او په دایي نوي کسان وټاکل. په دې بدلون کې عبدالحکیم حقانی د مذاکراتي ډلې مشر او محمد نعیم وردک د طالبانو د قطر دفتر ویاند ونومول شول. که څه هم د بین الافغانی مذاکراتو د پیلېدو لپاره هلې ځلې زیاتې شوې دي خو تر اوسه د مذاکرات ځنډیدلې پاتې دي. د هغو 500 قیدیانو د خلاصون لیست چې طالبانو حکومت ته سپارلې وو په هغو کې لا هم شپږ یا اته تنه یې نه دي خوشې شوي او د طالبانو د دفتر نوی ویاند ویلي چې هر کله د هغوی د خلاصون پروسه بشپړه شي بین الافغاني مذاکرات به هم پیل شي. افغان سیاسي څېړونکي خالد پښتون وی وی ډیوا ته وویل
دا د بندیانو مشکل نه دی. بندیان په حقیقت کې تکمیل شوي دي. صرف شپږ کسه بندیان چې قرار دي باید د هیئت سره یو ځای ولاړ شي قطر ته. طالبان په خپل مابین کې یو څه مشکل لري ځکه چې دوی په د اخري لحظو کې یا په اخري څو ورځو کې خپل په هیئت کې برابري ساته ډېر اساسي تغییرات راوستل. په حقیقت کې د بندیانو اړخ د میل کېدو اړخ یو بهانه ده. دوی خپل داخلي مشکلات لري او امیدواري چې دا مشکل د سبا پورې حل شوی او دوی سبا قطر ته حرکت وکړي.
بل اړخ ته د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن د نهه یاسي شنبې په ورځ وویل چې د افغانانو ترمنځ مذاکرات به ډیر زر پیل شي.
وقتی که میگیم ما تعهد داریم به آرمان های شهدا معنای چیست که
دای وای کله چې مونږ وای چې د شهیدانو د ارمانونو پورا کول زموږ ژمنه ده. معنا دا ده لکه څه ډول چې د خلکو د حق لپاره باید کلک دریز ولرو همداسې سولې ته د رسیدو لپاره هم کوشش کوو. یوې عادلانه با عزت او داسې سولې غواړو چې ټول پکې خپل عزت وویني. که د سولې لار پیدا شوه اساسي خبرې د افغانستان د خلکو په منځ کې یووالی دی. دا زموږ شریک ارمانونه او هغه ارزښتونه دي چې زموږ شهیدانو ځانونه وربندې قربان کړی دی.
هغه چې د پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود د تلین په دستوري کې خبرې کولې وویل چې په کار ده د طالبانو سره دښمنی نوره ختم شي او د هغه په باور یوازې هغه کسان خپل دښمن ګڼي چې د افغانستان د بقا، عزت او سلامتۍ دښمنان وي. بل اړخته د افغانستان نائب صدر امر الله صالح بیا ویلي چې سوله کول د طالبانو غوښتنو ته د غاړې کې خودلو په معنا نه دي او طالبان باید نور په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا جوړولو خیال له سره وباسي. خاغلی صالح چې د نهه یاسي شمې پورزي د احمد شاه مسعود د تلین په دستور کې وینا کوله دا هم موویل چې د ملک د اوسنی کړکیچ د حل لار یوازې دا ده چې طالبان د خلکو رائے واوري. طالبانو په خوا دا ویلي چې د دوی لوی ستونزه په افغانستان کې د خارجي قواو شتون دی او کله چې بهرني عسكر له افغانستانه ووځي بیا افغانان په خپل منځونو کې سره جوړیدل شي. د خارجي عسکرو په وټلو باندې طالبانو له امریکا سره د قطر لوزنامه لاسلیک کړي خو اوس دا وار را رسیدل چې افغانان خپل مینځ کې سره خبرو تکینی خدا چې بین الافغاني خبرې به افغانستان ته سولې راول یو کنه دا به د وخت په تیریدو معلوم شي. احمد فواد لامی وی او ای ډیو ریډیو واشنگتن.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانه یو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. طالبانو د افغان حکومت سره د بین الافغاني خبرو لپاره د مذاکراتو لپاره د مولا عبدالغنی برادر پر ځای باندې شیخ مولوی عبدالحکیم د مشر په توګه ټاکلی دی. هم په دې باندې یو سیړنیز راپور درته وړاندې کوو. سیړونکي د دې مشر د بدلېدو په اړه باندې پوښتنې راپورته کوي چې د دې وخت او بیا دا د افغان خبرو اترو لپاره څومره مهمه دی. په دې هکله باندې سیړونکي څه نظر لري تاسو ته احسان محمد خان یو سیړنیز راپور وړاندې کوي.
د افغان طالبانو لخوا د بین الافغاني مذاکراتو د پاره د مرکچی ډلې د غنوې مشر په داسې حال کې ټاکل شوې چې د سولې په لړ کې د بین الافغاني مذاکراتو پړاو هم روانونی په قطر کې پیل کېدونکي دي. سړنکاران وای په داسې وخت کې د پخوانی مشر مولا عبدالغنی برادر په ځای د سختدریزه مولوی عبدالحکیم حکانی د مرکچی ډلې مشر په هیڅ ټاکل یو شمیر پښتنې راوچتوي. د دې وړاندې چې مولوی عبدالغنی برادر د طالبان د مرکچی ایرډلی مشری کوله سوکچی په 2010 کال کې د پاکستان کراچای خار خواته د نیول کېدو وروسته هم په پاکستان کې موجود پاتې وو. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ تلت مسعود وای امکان دی چې د طالبانو د پارا په مولوی عبدالغنی برادر د باور کمې راغلی وو او هم ځکه مولوی عبدالحکیم حکانی ته دغه مهم رول وسپارو.
جو ٹاپ لیڈرشپ ہے افغانستان کی انہوں نے میرے خیال میں کچھ اعتماد کا یہ پروگرام تھا یا اختلافات تھے اس کی بنیاد پر یہ تبدیلی میرے خیال میں لائی گئی ہے.
فکر کوم یو خو هغه یعنی مولوی عبدالغنی برادر دلته په پاکستان کې وخت هم زیات تیر کړو او هم ځکه کې دیشي د افغان طالبانو په دغه پخوانی مرکچی مشر باور کم شوی وي او هم دغه فکر اختلاف په اساس ممکن ده چې دا بدلونه کړي وي. د طالبانو له خوا د بین الافغانی مذاکراتو لپاره چې یو شکسیزه مرکچی ډلې رول ډیر مهم ګڼل کیږي او د دغه ډلې نوې ټاکلې مشر پاکلا سیډنکار وای چې د افغان طالبانو د مشر مولا هیبت الله خون نزدې او باوري تندې. په اسلام آباد کې مشته خبريال طاهر خان په وینا د مرکچی ډلې نوې مشر مولوی عبدالحکیم حکانی نه یوازې د طالبانو د رهبری شورا بلکې د طالبانو د ننه تر ټولو زیات موثره شخصیت ګڼل شي او هم ځکه اوس ګمان داده چې د دې کردار به هم ډیر قوي وي.
یو خدای وځره چې د دې بل څو بیان شي ولې چې هغه تاسو ما راغله هغه لکه ما دې تر خپل ده چې دې تاسو فیصلو سره دا د دیارلس کسان چې د رهبری شورا د طالبانو چې هغه د هر شکایت لري کوي هغه د بین الافغاني مذاکرات اوس برخه ده. د یو شو کسانو کې تقریبا 60% دا برخه جوړیږي د شورا د غړو په مذاکراتي دي په معنی دا چې د طالبانو مشر به نور شورا غړي به دا وایي چې په دې باندې خپل نظر کمانډانانو ته نظامي مشرانو ته یا د دوی چې کوم جنګیالي دي هغوی ته یا نورو خلکو ته د طالبانو هغه د میسج هم ورکول غواړي چې د طالبانو مذاکرات ټیم اوس ډیر قوی دی په هغه باندې اعتبار کیدی شي دغه فیصلې به د ډیرو خلکو لپاره د منلو وړ وي. نو زما خیال دی چې دا منطق په کې دی چې د طالبانو د مشرانو په ذهن کې چې ستاسو مواري په تاسو
مولوی عبدالحکیم برادر چې افغانستان کې د طالبانو د ولکې لاندې برخو کې د دې وړاندې د قاضی القضا په هیڅ ذمہواری تر سره کولې. تلت مسعود وای مولوی عبدالحکیم برادر ته دغه د مرکچی ډلې رول سپارلو سره نه غنی چې په تګلارې کې به هم کوم بدلون راشي خو دا ممکن ده چې د خبرو انداز او رویه بدله ولیدې شي. مولوی عبدالحکیم چې د خپل سخت دریځ د پاره هم مشهور دی د بین الافغاني مذاکراتو د پاره د طالبانو مرکچی ایډالي مشر په هیڅ ټاکل کېدو باندې چې د افغان حکومت لخوا په رسمي توګه کوم عکس العمل مخې ته نه دی راغلی خو سړنکاران وای د سولې په لړ کې د خبرو اترو د غروان پړاو تر ټولو مهم ګڼل کیږي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
کو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن دا نه ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 8 نیټه ده په پاکستان کې دا وخت د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یو بجه شوې ده د وایس آف امریکا ډیوا په دې یو ساعته خبرې خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم وړاندې کوو خبرونه خو لومبیا ورزو د مهمو خبرونو سرټکو ته د خیبر پختونخوا په مومندو کې د سنگ مرمرو د کان خویدلو په پیښه کې د مړو شمیره نور لسو ته رسیدلې ده چارواکي وایي د خطرو له وجې د زیارت په درنګونو کار ودرولی و خو پلټنې به کوي چې بیا دغه پیښه ولې رامینځته شوه او د جنوبي وزیرستان د شکتوي سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د پوځ لخوا د لګول شوي کرفیو یا ګرزبندیز په ضد احتجاجونه نن هم روان وو مظاهرین وایي پوځ یې بې ځایه نیسي او ورسره تشدد کوي خو چارواکي دغه تورونه ردوي او د طالبانو مشر ملا هیبت الله د افغان حکومت سره د خبرو دپاره د وفد مشري د ملا برادر نه اخیستی او د هغه په ځای سخت دریزه ملا مولوي عبدالحکیم حقانی ټاکلی دی د افغانستان د ملي روغې جوړیالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي ډیر زر به د دوی مرکچی پلاوی هم قطر ته لاړ شي او مذاکرات به پیل شي او اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په مومندو کې د سنگ مرمر د کان خویدلو په پیښه کې د مړو شمیره نور لسو ته رسیدلې ده د مومندو ډیپټي کمشنر افتخار عالم ویو ویډیو ته ویلي په ملبه کې د سلویښتو نه تر 500 پورې کسانو د ګیرېدو اطلاع ورته شوې خو وایي په کره توګه هیڅ نشي ویلی چې څومره کسان به د ملبې لاندې ګیر وي د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د معدنیاتو سلاکار عارف احمد زی وایي د مرمرو دغه درنګونه خطرناک ګڼل شوي او کار پې له ډېره وخته ودرول شوی وو وایي پلټنې به کوي چې دا پېښه څنګه وشوه د مومندو ضلع د ساپو تحصیل په زیارت کلي کې د ماربلو یا سنگ مرمرو غر د ګل په مازیګر راوښیده چې له کبله د مرمرو غټ کاڼي لاندې راولوېدل او په درنګ کې لسګونه مزدوران لاندې کړل اخوا د جنوبي وزیرستان د شکتوي سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د پوځ لخوا د لګول شوي کرفیو یا ګرزبندیز په ضد احتجاجونه نن هم کړي دي او احتجاج کوونکو د شمالي وزیرستان میرانشاه ته د تګ هڅې کولې چې د پوځي هډ کوارټر وړاندې خپلې مظاهرې وکړي خو په رزمک کې امنیتي چارواکو رامنې کړي دي د جنوبي وزیرستان مرستیال ډیپټي کمشنر فرید الله خان ویو ویډیو وته ویلي د دغه سیمې د خلکو یو نماینده جرګه احتجاج کوونکو تاسوولې ده چې دا کښاله اواره کړي احتجاج کوونکي وایي د کرفیو په وخت پوز په خلکو تشدد کوي او د دوی په کورونو ورننوزي او دوی بې ځای رانیسي په شکتوي سیمه کې ګرزبندیز یا کرفیو وروسته لاغې په ځای شو چې نږدې هفته وړاندې په دغه سیمه کې د پوز په یو ګاډي ترهګر حمله وشوه چې پکې د پوز په وینا د یو افسر په ګډون درې پوځیان وجل شو او ځمواري پاکستانی طالبانو منلې و او په خبر کې پولیسو د 400 د مفتی آباد سیمې بشیر مستان نوم یې هغه تن نیولې چې په سوشل میډیا خبره شوې یو ویډیو کې ځان پیغمبر بللې ده په بشیر مستان د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړل شوې او پولیس وایي دا غنې پلټنې هم پیل کړې دي او د طالبانو مشر مولا هیبت الله د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د وفد مشري د مولا برادر ناخستي او د هغه په ځای سخت دریزه مولا عبدالحکیم حقانی ټاکلې ده سیړونکو وایي د دغه جرګې په مخکنی مشر مولا عبدالغنی برادر طالبانو پوره باور نه لري ځکه چې هغه ډیره موده د پاکستان په بند کې تیر کړی و او دا چې نوې مشر مولوی عبدالحکیم حقانی د طالبانو د مشر هیبت الله نږدې ملګری دی او طالبان پی ډیر باور دي او روسي رپورټونه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی د نوې مشر عبدالحکیم حقانی او د طالبانو د قطر د دفتر د مشر مولا عبد الغنی برادر سره کتلی دی. دا خبر په قطر کې د طالبانو د دفتر نوی وایان محمد نعیم وردک پور کړی دی او ویلی دی چې په دې کتنه کې د طالبانو یو شمیر نور استازي او د قطر خارجه وزیر هم حاضر وو او پکې د بندیانو د خلاصون پروسې د زر نهایی کېدو او په بین الافغاني مذاکراتو د پیل اړوند موضوعاتو په تړاو هر اړخیزه خبرې وشوي. خو د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله ویلي ډیر زر به د دوی مرکچی پلاوی هم قطر ته لاړ شي او مذاکرات به پیل شي. او په ګرد نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره د 20 میلیونو نه زیاته شوی او نږدې 9 لک کسان په مړ شوی دي. یوازې په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره د 6.5 میلیونه نه زیاته شوی او په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیره 1,93,000 ته رسیدلې ده. په امریکا کې صدر ترامپ او مخالف صدارتي امیدوار جو بایدن د کورونا وایرس د ویکسینو په سر په یو بل نیوکی کړی دی. صدر ترامپ ویلی جو بایدن لپاره خپل تفسیر د امریکایي ولس نه بخنه غوښتل په کار دی. جو بایدن ویلی د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه د صدر ترامپ اکثره داوی غلط ثابت شوی دي او ولس نور د په خبرو باور نشي کولای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. په خیبر پښتونخوا کې سیړونکو او د تعلیم پوهان وایي چې په کامې کچې یو نصاب یا سنگل نېشنل کریکولم راوړلو مقصد پاین کې سوي اتلسم ترمیم د منځ وړل دي او هغه مواد په نصاب کې یو ځل بیا شاملول دي کوم چې د پخواني امیر ضیاء الحق په دور کې ماشومانو ته شودل کېدو. دوی وایي چې د نصاب لاګو کولو سره بنه یوازې صنفي مساوات ته زیان ورسیږي بلکې په ځوان کول کې تنقیدی سوچ او د پښتني صلاحیت هم متاثر شي. بلخوا خیبر پښتونخوا حکومت ته وایي چې د نصاب راوړلو مقصد د زده کوونکو لپاره د تعلیم په لړ کې یو معیاري بنیاد ټاکل دی، نه چې د وفاق لخوا منتخب شوی مواد د نصاب برخه جوړول دي. نور تفصیلات د عبدالرزاق په راپور کې واوري.
سیړونکو او د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وای په موجوده نصاب کې صنفي مساوات ته چې کوم ځای ورکړل شوی دی په یو شان نصاب کې د هغې مخنیولو کوشش کیږي.
د خزو د سړو تقریبا که یو شان نی نو تر ډیره حد پورې د اغې د پاره یو شان کولو په نصاب کې مواد موجود وو هغه واپس وستر غواړي. نو دا یو قسمت تاسو ګوري چې دې سره کوم ذهنیت تیاریږي، دې سره کوم ذهن سازی کیږي. هغه ذهن سازی به سوال نه قبلی، هغه ذهن سازی به اختلاف رائے نه قبلی، هغه ذهن سازی به تنقیدی شعور نه لري.
نو موړي زیاته کړه د هیواد په کچه یو شان نصاب راوړلو سره یو ځل بیا د هڅې کیږي چې د ضیاء الحق د دور په سیر د تندروي مواد د کتابونو برخه وګرځي.
د ضیاء الحق په وخت کې داسې شي چې څنګه جنگي اتلان منځ راولي او څنګه داسې وکړي چې د یو قسمه د جنگ یا جنگي ماحول یا جنگي جنون پیدا کی یا انتهاګری پیدا کی او تاریخ مسخ کی او د قومونو تشخص مات کی. نو دی یو ځل بیا هغه مواد په ډیره لویه سطح په دغه نصاب کې شاملول غواړي.
د پاکستان په آئین کې د اتلسم ترمیم وروسته تعلیمي چارو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی او نصاب به هم صوبې په خپل د تعلیمي ادارو لپاره مرتب کړي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر سردار حسین بابک ویډ وته ویل چې د سنگل نېشنل کریکولم جوړولو مقصد د مرکزی حکومت لخوا اتلسم ترمیم د منځ وړل دي.
نو مرکزی حکومت سره خدای اختیار نشته چې هغه په ملک کې کریکولم جوړ کړي. کریکولم چې دی دا خو به هر صوبه به خپل کریکولم جوړوي. موږ په دې خبره هم نه پوهیږو چې د کله دا حکومت راغلی دی اتلسم ترمیم لګیا دی. دا خلک رول به کوي، کوشش کوي او دا هغه کوششونه دي یا دا هغه هڅې دي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو لپاره خصوصي مرستيال کامران منګش ویډیو ته ویل چې په قامی کچه یو نصاب رایج کولو مطلب دا نه دی چې وفاق به صوبو ته نصاب ورکړي، بلکې د دې نظام سره به په ټول هیواد کې د زده کړو لپاره یو بنیاد وټاکل شي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې خلک د هیواد په کچه د یو نصاب مخالفت یا خود بدنیتۍ نه کوي یا په دې اړه څه معلومات نه لري.
دا بالکل دا تلسم ترمیم خلاف ورزي نه ده، بلکې دا یو نیشنل لیول ماشومانو کې یو داسې ایجوکیشن سیستم راوستل دي چې د پښتونخوا ماشوم د سند ماشوم برابر نالجبل وي، هغه داغي برابر تعلیم اخلي. سنگل نیشنل کریکولم به یو بیس لاین ډیفاین کړي، هغه به مونږ ته دا نه وایي چې تاسو به دا خای، هغه به د یو ماشوم لیول مونږ ته ډیفاین کړي چې پهلنی جماعت ماشوم ته دومره څه ورتلل پکار دي، لسم جماعت ماشوم ته دومره ورتلل پکار دي.
د زیمت بواتو تر مخه د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود ویلی چې د کال 2020 د مارچ د میاشتې نه بعد د پاکستان ټولو سکولونو کې د پرایمری پورې یکسا یا یو شان نصاب خودل شي او تعلیمي زبان به د انګریزي په ځای اردو یا مورنۍ ژبه وي. عبدالرزاق ویډیو پیښور.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. خبرونه کې هم راپور درته وړاندې کوو چې په پاکستان کې نږدې یو نیم سل صحافي یا جرنالستانو یا خبریالانو میرمنو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د سیاسي ډلو او بیا په سوشل میډیا یا د ټولنیز رسنیو د لارې چې په دوی باندې کوم بریدونه کوي د هغې مخنیوی دی وسی، او په دې هکله نور څه تفصیلات دي تاسو ته رابیا پیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د یو نیم سل څخه زیاتو شوزو جرنالستانو د حکومت او سیاسي ډلو کارمندانو له اړخه په ټولنیزو رسنیو ناوړه او د وحشي بریدونو د مخنیوي لپاره حکومت ته د شپږو ټکو غوښتنې وړاندې کړې او د دې ته عملي کولو غوښتنه یې هم کړې ده. د غوښتنو دغه دستاویز لاسلیک کوونکی جرنالیست تنزیله مظهر ډیوا ته وایي
حکومت سے ڈیمانڈز کی گئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو سیاسی جماعتیں اپنا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اپنے ورکرز کے لیے، اپنے سپورٹرز کے لیے بنائیں، حکومت ان تمام اکاؤنٹس کی چھان بین کرے جو کہ انوالو رہے ہیں آرگنائزڈ کیمپینز چلانے
میں. دغش پجو خوشتنے کی سیاسی ڈلو سخا ٹولانیزا رسانیو دا چانگو لپارا قواعد چوڑولو او دا عملی کولو، ذمہ وار تنانو پزیت عملیات کولو، پدی اڑا شفاف پلٹنی کولو، دا ایف آئی اے سائبر کرائم چانگا کی د شوزو پزیت کېدونکو آنلاین پریدونو لپاره جدا ډیسک جوړولو او د دې نه علاوه جرنالیست تحفظ بل کې بدلون راوستو خوشتنی شامل دي. په اسلام آباد کې د پریس کلب نائب صدر ساتیا کمال دیو ریډیو سره خبرو کې په دې اړه وایي،
خواتین صحافیوں کے خلاف جو سوشل میڈیا پر مہم ہے اور سیاسی جماعتوں کی طرف تو یہ انتہائی غیر اخلاقی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جبکہ
د سیاسی ٹیلو لا اڑخا پر ٹولنیزا رسنیو د شوزو جرنالیست تانو پزیت غیر اخلاقی مظاهره کیږي او پر ټولنه کې پدری شاهی فکر په دغه سیاسي ډلو کې هم اوس په نظر راځي. په خصوصي توګه پیپلز ګوند او تحریک انصاف دلیم ته د څه خبراندی د پیپلز ګوند مشر بلاول پټو زرداری چې قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر هم دی، د اگست 19 نیټه ویلی وو چې پاکستان کې د زورولو پزیت شغرا برسره کول یو ګران کار دی، خو شوزو جرنالستانو خپل شغرا برسره کړی او د دې دغه غوښتنې به وفاقي پلټونکو ادارې ایف آی ای ته د پلټنو لپاره لیږل کیږي. دوی دا هم ویلي وو کچري پیپلز ګوند دغه معامله هواره نه کړې سو نو عدالت ته به ځي. د دې نه علاوه د واکمنې ډلې بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری هم پر دغه شان پیښو اندېښنې څرګندې کړې او په سختو ټکو غندلې وي. پر دغه معامله پر ټولنیزو رسنیو هم بحث روان دي. مشر جرنالیست ماریا میمن وایي د دې غوښتنو څخه جرنالستانو ته وړاندې آنلاین ستونزې را برسېره کړې سوې دي. تېره میاشت هم د شوزو جرنل جرنالیستانو یوې ډلې د حکومت څخه د دوی تحفظ کولو غوښتنه کړې وه او دعوه کړې وه چې پر ټولنیزو رسنیو په مبینه توګه تحریک انصاف حکومت ملاتړ کوونکي د خلکو له اړخه د دوی په ضد ناوړه پریدونه کیږي. ښځو جرنالیستانو دا هم ویلي وو چې د سیاسي او مذهبي ډلو او ریاستي ادارو سره تړل اکاونټس باندې د دغه ناوړه ژبې کارولو سبب د حکومت یا سیاسي ډلو د دریځ سره اختلاف هم کېدای سي او دغه شان دوی د رایې د څرګندونې او خپل حق او په ولسي معاملاتو د خبرو څخه ګرځول کېږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا دی یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او پراتلونکي صدارتي ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند د هغه عارف جو بایدن د لیبر ډی په موقع خپلو تقریرونو کې د کرونا وایرس د ویکسین په سر د یو بل په خبرو ټکونه کړی دی. څه تفصیلات دي تاسو مجاهد جواد په راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او پراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند څخه د هغه سیال جو بایدن د لیبر ډی په موقع خپل ویناو کې د کورونا وایرس د واکسین پر سر د یو بل په خبرو ټکونه کړې دي. ولسمشر ټرمپ وویل جو بایدن او د مرستیال ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند نماینده کاملا هاریس دی د کورونا واکسین په اړه د خپل غیر ذمہ وارانه بیانونو پر سر په بیړنۍ توګه بخښنه وغواړي. د ساکل په نوومبر کې کیدونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې ډونالد ټرمپ د واکمن ریپبلیکنز ګوند صدارتي امیدوار او مایک پنس د مرستیال ولسمشر لپاره نوماندي. د وی او ای د انګریزي څنګه په خپل رپورت کې وایي جو بایدن د ګولیا دوشنبه پورز په پنسلوانیا ریاست کې پلویانو ته وویل هغه غواړي چې سبا پورې دی د کرونا وایرس واکسین تیار شي. خو کا واکسین تیار هم شي نو خلک به پرې اعتماد نه کوي ځکه چې د وایرس په اړه ولسمشر ټرمپ وار په وار غلط بیانونه ورکړي دي. لدین وروسته د خوارګه خود ټولنې د تنظیم یوې غونډې ته په وینا کې جو بایدن وویل ولسمشر ټرمپ تر اوسه پورې خلکو ته حقیقت نه دی ویلی. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس کې یوې خبري غونډې ته وویل د سیاسي دروغو برعکس وفاقي حکومت منظور کړی واکسین به ډیر خوندي او اغیزناک وي. ولسمشر ټرمپ او جو بایدن د کورونا واکسین په اړه خبرې د لیبر ډی یا د خوارګه خو د ورځې په موقع کولې. په امریکا کې لیبر ډی د سپتمبر په اوومه نیټه لمانځل کیږي. د وی او ای رپورت وایي دواړو صدارتي امیدوارانو د کورونا وایرس او د دې پر ضد د واکسین په اړه په داسې حال کې خبرې کولې چې د ناروغي او د مخنیوي د امریکا د حکومت اداره یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اند پریونشن وایي د کورونا وایرس لامل په امریکا کې هر ورځ زر کسان مړ کیږي. په پنسلوانیا کې د خوارګه خوګونډې ته د ویډیو کانفرنس لاري وینا کې جو بایدن وویل ولسمشر ټرمپ امریکایي اقدار نه لري او خپل او د ملګرو کاروباري ګټو د تاوان لویرې د کورونا وایرس په اړه سم ګامونه نه اخیستل. ولسمشر ټرمپ د کورونا وایرس په محل د خپل حکومت کړنې وستایلې. وی ویل اقتصاد په بریالیتوب سره بیرته ښه شوی دی او کچیر جو بایدن ولسمشر شي ټاکنې وګټي نو چین به دا ملک یعنی امریکا واخلي. په عین حال کې د ریپبلیکنز ګوند د مرستیال ولسمشر لپاره نوماند او موجوده مرستیال ولسمشر مایک پنس او د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار کاملا هاریس د ګول یا دوشنبه پورز په ویسکانسن ایالت کې په ټاکنیز کمپاین کې بوخته وه. په دغه ریاست کې د دواړو ګوندونو ترمنځ مقابله سخته بلل کیږي.
د واشنگتن ډي سي نا دا وی او ای ډي واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډي واخ په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. دا
دا www.voadewanews.com هیر نه کړئ.
امریکا دی وایو ستا خبری خبرونه ده واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي او وستاستا په دې خبرونه کې وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. مطبوعاتو ته کتنه کړی ده مختار خلیل صاحب.
په چین کې د مسلمانانو په اکثریتي سیمه سینکیانګ کې په یو غور مسلمانانو د چین د حکومتي ظلمونو په حق لا د غربي ملکونو په مطبوعاتي او الکترونیکی میډیا کې وخت په وخت خبرونه مضمونونه او تجزیه خوريږي. نن هم د بین الاقوامي معاملو په حق د امریکای مشهور آنلاین خریدونکو میګزین دی نېشنل انټرست کې د سینکیانګ د یو غور مسلمانانو په کړمو یو تفصيلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوې ده. خود دې مضمون مرکزی نقطه د یو مسلمانانو په ظلمونو د اسلامي ملکونو غیر واضحه خاموشي ده. دی نېشنل انټرست د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د بین الاقوامي تعلقاتو په مضمون کې به یو ورځ داسې راځي چې په زرګونو پی ایچ ډی مقالې به په دې موضوع لیکل شوي وي چې د سینکیانګ په یو غور مسلمانانو په کیدونکو ظلمونو د اسلامي ملکونو د مجرمانه خاموشۍ سبب شو. مضمون لیکي چې په تازه ورځو کې د ترکی او ډاکټر د سینکیان نه پکړه د ورغلو 300 یو غور زنانو طبي معاینه وکا. نو ورته معلومه شو چې په دغه 300 زنانو کې اتیا زنانو لا د چین ډاکټرانو داسې ستنی وهلي دي او داسې دوايانی ورکړي دي چې هغه بیخي شندې شي دي او د بچو وروړو قابلیت نه دی پاتې. مضمون لیکي کدا کار په امریکا، برتانیا، هندستان یا په استرالیا کې مسلمانانو خود سره شوي وي نو تر اوسه به اسلامي نړۍ کې څومره لوی غوغا او احتجاجونه راپورته شوي وو. نېشنل انټرست لیکي چې یوازې دا نه بلکې په سوونو داسې ویډیوګانې هم خوري شوي دي چې په هغو کې په زنجیرونو کې تړلې شوي یو غور مسلمانان د چین د باوردي سرکاري اهلکارو په نگرانۍ کې ریل ګاډو کې په خېجولو خودلې کیږي او دا پته هم نه لګي چې دوی چرته او سلا بوتلې شي. مضمون لیکي چې د یو غور مسلمانانو په حق کې اسلامي ملکونو کې خال خال خو انفرادي احتجاجونه کیږي خو نه یوازې د اسلامي دنیا د مشرۍ داواګر او نسلي لحاظ سره یو غور مسلمانانو سره د ویني تعلق لرونکي ملک ترکی، بلکې سعودي عرب، ایران او پاکستان او د وست ایشیا اسلامي جمهوریت تر اوسه پورې چین ته د یو غور مسلمانانو په سر یو لفظ دخلینا نه دی وخکې. په ټوله دنیا کې او خصوصا په اسلامي نړۍ کې د چین خلاف نه خو احتجاجونه کیږي، نه د چین ورسپزیاتی مفادات باندې چرتا جهادي حمله شو او نه ورته د جنگ دړکه ورکړې شو. په امریکا کې د دانشورانو د هوټسن نومي اداري مایکل ډورن او پیټر روګز نومي دانشورانو په دې موضوع د خپل دلیلونو وړاندې کولو په موقع ویلي دي چې مشرق وسطا کې د چین د نو آبادیاتي انداز د متبرع قائمېدو په حق له غربي دنیا له فکر پکار دی. دا دواړه دانشوران په خپل دی دلیل خبرو کې متفق دي چې چین مشرق وسطا نه د امریکای په مکمله توګه د وستو پوښ نیت کړی دی. چین عرب ملکونو سره د خپل تعلقاتو په حق له خپل سوچ سره یو حکمتي عملی تیار کړی دا او د هم خپل دی حکمتي عملای تر مخه جيبوتي کې فوجي سمندري اډا جوړ کړی دا. مضمون کې د دې تپوس چې مشرق وسطا کې د چین د متبرع قائمولو ثبوت سره په جواب کې ویلي شوې دي چې مشرق وسطا کې د چین د متبرع د قائمولو لپاره دا ثبوت کافي دي چې چین په سینکیانګ کې د ترک نسل یو غور مسلمانانو په قتلان کې ککړ دي خو د عرب او د خلیج ملکونو نه پی هیڅ आवाज نه کیږي. نېشنل انټرست میګزین خپل مضمون کې نور لیکي چې د چین حکومت نه یوازې د یو غور مسلمانانو په قتلان لاس پورې کړي دي بلکې د سره سره د سخت دریزه او ناترسا هان نسل چینیانو یو سیلاب د یو غور مسلمانانو سینکیانګ سیمه ترامات کړي دي او د یو غور مسلمانانو په ځمکو او جایدادونو دغه هان نسل چینیان آبادی. مضمون لیکي چې دا هر څه د چین او پاکستان ترمنځ د سی پیک د نامې د اقتصادي راهداري منسوبې سره تړلې کارونه دي چې له عمله به چینته ګرد د مشرق وسطا کې د خپل اثر رسوخ خورولو موقع په لاس ورشي ځکه چې چین د ټولو نه اول د تیلو سخت محتاج دی او دې لپاره د چین مشرق وسطا ته رسیدل ډیر لازم ده او دویمه دا چې چین په سیمه کې د امریکای اتحادیانو ته دا امید افزا پیغام ورکول غواړي چې امریکا په پریوتو ده او چین په خطو ده. پدی گڑ کی جاپان تایوان او سویلی کوریا ته خود چین پیغام خپډی واضح ټکو کړي البته مشرقی وسطا کې د امریکای اتحادیانو سعودي عرب او اسرائیل ته د چین پیغام فل حال د شوندو لاندې دی مضمون لکی چې په دې صورتحال د هوټسن د ادارې د دانشورانو دا متفقه تجزیه ده چې که چین مشرقی وسطا کې د امریکې کډه راونغاړله نو په دې وګړ د دنیا کې د طاقت په عالمی توره کې لوی لانګ باند راشي او امریکا غوندې عالمی اقتصادي او فوجي طاقت به په خپل اختیار او په خپله خوښه د خپلو فیصلو کولو جوګه پاتې نه شي. د هوټسن ادارې ډورن او روګز دانشوران لیکي چې دا به یقینا د یوې داسې حکمت عملی جوړولو وخت وي چې ټوله لوبه بدله کی. چین پاکستان او جیبوتی نا مغربی سمندرونو ته د کوزیدو د پاره د دروازو کار اخیستل غواړي. دې د پاره به چین له خپل سمندري فوجي قوت د امریکای نه سو چندا زیاتول وی.
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه وري په ټول نړۍ کې په کورونا وایرس دغه کسان شمیر 2.3 میلیونه څخه زیات شوی دی. او هم د دې بعد د لاسه د مړ شوو کسانو شمیر 3.93 لک ته رسیدلی. امریکا اوس هم کرونا وایرس د زیاتو پیښو او هم د دې بعد د لاسه د مړ شوو تنانو پیښو کې په نړۍ کې لومړی ځای لري. هند د زیاتو پیښو او برازیل د زیاتو مړسو تنانو د شمیرې له وجې څخه په دویم ځای دی. په امریکا او نړۍ کې کرونا وایرس څخه نور څه تفصیلات دي زموږ همکار مجاهد جواد تاسو ته راپور کې وړاندې کوي.
هندوستان د کورونا د زیاتو پیښو له امله له برازیل څخه مخکې شوی او په دې توګه اوس په نړۍ کې له امریکا وروسته دوهم ځای لري. د هندوستان د روغتیا وزارت د ګولیا دوشنبه پورس د کورونا د نوي زره نویو پیښو راپور ورکړی چې له دې سره په دغه هیواد کې د وبا د پیل راهیسې په کورونا د اخته کسانو شمیر له 3.2 میلیونه څخه واوښت. هندوستان همدارنګه یوازې د ګولیا دوشنبه پورس د 1,016 مړینو راپور هم ورکړی او په دغه هیواد کې له کورونا څخه د مړو شمیر ټول ټال له 1,642 څخه وخت دی. برازیل د اتوار یکشنبه پورس د 14,529 پیښو راپور ورکړی. دغه هیواد که څه هم د کورونا د زیاتو پیښو له پلوه دریم هیواد دی خو له کورونا څخه د زیاتو مړینو له پلوه امریکا پسې دوهم هیواد دی. په برازیل کې له کورونا څخه د مړو شویو کسانو شمیر له 1,06,000 څخه زیات شوی دی. امریکا د کورونا د زیاتو پیښو مړینو له پلوه په نړۍ کې لومړی ځای لري. په امریکا کې په کورونا د اخته کسانو شمیر له 6.4 میلیونه او د مړو شمیر له 1,93,000 څخه زیات شوی دی. په استرالیا کې چارواکي وایي چې په ویکتوریا کې د ګولیا دوشنبه پورز د کورونا 1,09 پیښې موندل شوې چې دا په یوه ورځ کې د زیاتو پیښو له پلوه تر ټولو لږه شمېره ده. ویکتوریا په استرالیا کې هغه ښار دی چې د کورونا تر ټولو زیاتې پیښې پکې دي. چارواکو پکې د اگست له لومړۍ څخه لاکډاون لګولی و او د اتوار په ورځ له کورونا څخه د مبارزې په ډګر کې د پرمختګونو له اعلان څخه وروسته اوس ځینې محدودیتونه نرمیږي. د استرالیا لومړی وزیر سکاټ موریسن هم د ګولیا دوشنبه پورز وویل استرالیا د سی ال اس په نامه درمل جوړونکو کمپنۍ سره یو تړون لري چې د کورونا دوه واکسینونه جوړ کړي چې هیله ده په ازمیښ کې به خوندي ثابت شي. د یاد کمپنۍ له خوا یو جوړ شوی واکسین به د دې کال په وروستیو کې وروستي پړاو ته داخل شي. بل واکسین د برتانوي درمل جوړونکو کمپنۍ استرازینیکا او اکسفورد پوهنتون لخوا په ګډه جوړ شوی او دا مهال د ازمیخت په وروستي پړاو کې دی. موریسن د ګولیا دوشنبه په ورځ وویل چې سی اس ال با دغه واکسین هم جوړ کړی چې په استرالیا کې خلکو ته ورسوي او دوی تمه لري چې د 2021 کال په جنوري او فبروري میاشتو کې به 3.8 میلیونه ډوزه تیار وي. بل پلو د اسرائیل په 30 خارونو کې نیمه لاکډاون لګیدلی. په دغو خارونو کې به خوانځي تړل شوي وي او تر لسو زیات کسان به په یو ځای کې سره نه راټولیږي. د اسرائیلو لومړي وزیر په یو بیان کې ویلي زه پوهیږم چې دا محدودیتونه به اسانه نه وي خو په اوسنیو شرایطو کې لری کول نشته. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگتن دی سي.